Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشهزه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د غیسارانی خبری مجلې ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ادعا کړی چې ترهګری ډلې له افغان خاورې پر پاکستان بریدونه کوي. شریف د ملګرو ملتونو اتیایمې عمومي اسامبلې ته په وینا کې دا خبره وکړه. هغه وویل د طالبانو حکومت باید ډاډمنه کړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرو لخوا د چا پر ضد نه کارول کیږي. شهباز شریف خپل هیواد د ترهګرۍ ښکار وباله او د بیلګې په توګه د جعفر اکسپرس د سلګونو مسافرو د یرغمل پیښه یاده کړه. د طالبانو حکومت په کراتو د پاکستاني چارواکو څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې افغان خاوره د چا پر ضد نه کارول کیږي او پاکستان د خپلو ستونزو پړه پر افغانستان نه اچوي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په یوه حاشوي ناسته کې ټینګار وشو چې د طالبانو حکومت باید د نجونو پر تعلیم لګیدلی بندیز لرې کړي. د ناستې ګډونوالو وویل نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي څو د افغانانو اساسي او بشري حقونه رعایت کړي. دې ناسته کې همدارنګه د افغانستان د ټول شموله راتلونکي په موضوع هم بحث وشو. تر څنګ یې په دې نیوکې وشوې چې طالبانو څنګه له دینه د یوه ابزار په توګه کار اخیستی او پر افغانستان او سیمې اغېزې پرېښي. په دې ناسته کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ، یو شمېر افغان فعالانو، پخوانیو سیاستوالو او ځینو بهرنیو ډیپلوماتانو ګډون کړی و. نن د افغانستان د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو 9 تلین دی. ډاکټر نجیب د 1996 کال د سپتمبر په 8 له خپل ورور شاپور احمدزي سره یو ځای د طالبانو لخوا چې تازه واک ته رسېدلی و تر شکنجې وروسته په دار وځړول شو. ډاکټر نجیب د کابل تر سقوط مخکې د ملګرو ملتونو په دفتر کې پناه اخیستې وه. د ډاکټر نجیب له مرګه که څه هم 9 کاله تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ پلویان او مخالفین لري او د یوې اغېزناکې څېرې په توګه ترې وخت نا وخت یادونه کېږي. نجیب الله د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د پرچم څانګې غړی و چې له 1996 تر 1992 کال پورې د افغانستان ولسمشر پاتې شوی. د هغه حکومت د پخواني شوروي له ملاتړ برخمن و. د اروپایي ټولنې د دفاع څو وزیرانو په بیړني ډول د ډرون الوتکو د یوه دیوال په جوړولو بحث وکړ. د اروپایي ټولنې دفاع وزیرانو د جمعې په ورځ په دې اړه په یو ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړ چې د اروپایي ټولنې د دفاع کمشنر انډریس کوبیلیوس لخوا دایر شوی و. دا وروسته له هغه چې دا میاشت روسي جټ الوتکې او ډرونونه د ناټو د دوو غړو هیوادونو پولنډ او رومانیا هوایي یاریم ته ننوتل او د لنډ وخت لپاره په ځینو هوایي ډګرو کې لاغې ډلې ډنمارک او ناروې کې پروازونه وځنډېدل. او د کرکټ په آسیا جام کې هندوستان تر یوې اوږدې لوبې وروسته سریلانکا ماته کړه. لومړی هندوستان بیټنګ وکړ او په شلو اوورونو کې د 203 منډو لوړ هدف ورکړ. سریلانکا 202 نمرې وکړې چې په دې ترتیب لوبه مساوي شوه او سوپر اوور ته لاړه. په سوپر اوور کې هندوستان بری ته ورسید. تمه ده هند د یکشنبې په ورځ د آسیا جام په پای لوبه کې له پاکستان سره مخ شي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونه تل لوستل شي. وربشه د پروګرام د مطالبه معرفي ته د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ادعا کړې چې له افغان خاورې ترهګر پر پاکستان بریدونه کوي.
افغان انټرم ګورنمنت ټو ټیک افیکټیو اکشن اگینست ټیرریست ګروپس اینڈ ټو انشور دټ افغان سولجرز ډاټ یوز فار ټیرریزم اگینست اینی کنټری.
د کډوالو عالی کمشنرۍ د پاکستان هغه پریکړه د اندېښنې وړ بللې چې په دغه هیواد کې د کډوالو کمپونه ختم کړي. په ایران کې نوی تعلیمي کال پیل شوی خو زرګونه افغان ماشومان له زده کړو پاتې دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د پاکستان صدر اعظم وایي د طالبانو حکومت باید بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو حقوقو ته درناوی وکړي او د ترهګرو ډلو پر وړاندې مؤثر اقدامات ترسره کړي. شهباز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په اتیایم عمومي اسامبلا کې وویل هیواد یې د افغانستان د نږدې ګاونډي او ورور هیواد په توګه د دغه هیواد په سولې او ثبات کې مستقیمه ګټه لري. د ملګرو ملتونو اتیایم عمومي اسامبلا د سپتمبر په 13 پیل شوې او افغانستان د څلورم پرلپسې کال لپاره په دې ناسته کې ګډون نه لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي چې د طالبانو حکومت باید د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو ته درناوی او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه وکړي. هغه د جمعې په ورځ د سپتمبر په 26مه د ملګرو ملتونو په 20مه عمومي اسمبله کې وویل، پاکستان د افغانستان د نږدې ګاونډي او ورور هیواد په توګه د افغانستان سوله کې مستقیمه ګټه لري.
د افغانستان موقت حکومت باید بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو ته درناوی وکړي. له ټولو مهمه دا ده چې مکتمل او موقت حکومت د تروریستي ډلو پر وړاندې مؤثر اقدامات وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد د تروریزم لپاره ونه کارول شي.
د پاکستان صدر اعظم دغه شان ټینګار وکړ چې د افغانستان د پرمختګ او هوساینې کلي د سیمې په ثبات او اتصال کې نغښتې ده. دغه په وینا پاکستان له ټولو شریکانو سره په تعامل کې دی تر څو بشر دوستانه مرستې له افغانستان سره دوام ومومي، د دې هیواد له اقتصادي پرمختګ ملاتړ وکړي او د یو ټول شموله سیاسي چوکاټ رامنځته کېدو ته هڅونه وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو چارواکو په وار وار په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو او ورته د خوندي پناه ځایونو د برابرولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. تازه د روسیې، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په څلور اړخیزه ناسته کې چې د روسیې په بلنه د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 25مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې ترسره شوه، د ترهګرۍ له موضوع سره تړلې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. دوی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ترهګرۍ پر وړاندې عملي، مشخص او سنجول شوي اقدامات ترسره کړي، د تروریزم د روزنیزو مرکزونو او وړوندو تاسیساتو مخه ونیسي او د ترهګرو د جلب او جذب، مالي تمویل او د وسلو لاسرسی محدود کړي. خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې هیڅ ترهګریزه ډله نشته او خاوره به یې هم د هیڅ هیواد پر وړاندې ونه کارول شي. د دغو څلورو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې د قشان په نورو موضوعاتو لکه د ټولو افغانانو حقونو او اړتیاو ته درناوی، د ښځو او نجونو اساسي حقونو ته لاسرسی، د یو ټول شموله او پراخ بنسټه سیاسي نظام جوړول، د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه، اقتصادي همکاري او افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په دوام ټینګار شوی. داسې مال چې طالب چارواکو په وار وار ویلي چې حکومت یې ټول شموله دی، د ښځو او نجونو په ګډون د هیواد د ټولو اتباعو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي او د مخدره موادو پر وړاندې هم لازم او مؤثر اقدامات شوي دي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو اتیایمه عمومي اسمبلې د سپتمبر په 24مه پیل شوې او یوه اونۍ به دوام وکړي. له کله نه چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې جمهوري نظام ړنګ شوی، دا څلورم کال دی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان استازولي نه کیږي. د افغانستان کلنۍ غړیتوب په دې سازمان کې شاوخوا $2,000,000 دی، خو په وروستیو کلونو کې را پیسې نه دي ورکړل شوي چې له امله یې دغه هیواد له ملګرو ملتونو شاوخوا $900,000 پوړوړی دی.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
وربشو پاکستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرې د پاکستان په هغه پریکړه اندېښنه ښوولې چې د کډوالو کمپونې ختم کړې دي. په دې سره ګڼ هغه افغانان چې په کمپونو کې اوسیږي ناقانونه بل شوي او د ایستلو لپاره یې د پاکستان حکومت چټک اقدامات کوي، سره له دې چې ګڼ افغانان چې د پی او آر کارتونه لري له پاکستانه د ایستلو په حال کې دي. جزئیات د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
د سپتمبر 26مه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر وایند خسر خان افریدی مشال لیډو ته وویل چې دوی د پاکستان حکومت د هغې پریکړې په اړه اندېښمن دي چې ګنې د هیواد نه ټول د کډوالو کیمپونه ڈی نوٹیفائی یا ختم کړی دی. دا پنجاب صوبے د داخله چارو سکتر ډاکټر جاوید احمد مطبوعاتو ته ویلي چې اخیری کیمپ میاواله کوټ چندنا پنجاب کې وو او دغه ختمولو وروسته اوس یو هم په رسمي توګه کیمپ په پنجاب کې نشته دی. د پنجاب حکومت د پاکستان غیر قانوني بهرنیانو د بیرته ستنېدو پلان لاندې تدویر ساتلو مرکزونه جوړ کړي وو او د هغو افغان وګړو په نخښه کولو عمل یې پیل کړو چې د اعتبار وړ اسناد یې نه درلودل. بې اسناد افغانان په دې مرکزونو کې تر هغه وخت پورې ساتل کېدل تر څو چې دوی افغانستان دتلو لپاره تورهم پولیس ته لیکدول بندوبست نو شوی. دا چې تا کډوال د پنجاب نه خوروخ کړی شول، خو دلته خیبر پختونخوا کې هم کمپونو کې میش کډوالو ته ویل شوی چې په رضاکارانه توګه واپس لو زمیمه برابر کړي. پیښور کې د افغان کډوالو د شورا یو غړی فضل مولا تورکه مشال لیډو ته وایي چې د کمپونو غیر رسمي کولو او د واپس لیکدول وروسته هغه رنګ اسانتیاوي اوس نه لري او ستونزې لا هم زیاتې شوې دي.
لارو سرحدونو کې مشکلات او ستونزې شته، کرایګانې د حد نه زیاتې سوا دي، پلکونه دي څلور لکه او پنځه لکه او شپږ لکه پورې چې دا هر سړی د وس خبره نه ده. او دلته په ځینو کمپونو کې خلکو اړول دي، کورونه نیول دي په خیبر پختونخوا کې، د ډېر بد وضعیت دی. کورونه هم په مشکل سره پیدا کېږي او په کمپونو کې د دوی لپاره هېڅ ډول سهولت نشته. د خلک هم په تشویش کې دي او دلهوره لري. دوی ته ویل شوي هم دي چې تاسو هم آماده شي، اوس خو تاسو سره خیبر پختونخوا حکومت سهولت کوي او در سره سختۍ نه کار نه اخلي. او که چېرته وفاق امر وکړو چې دا خلک وباسي، نو بیا به موږ مجبور یو تاسو سره به سختي کوو. یونسیار هم په دې برخه کې هېڅ ډول اقدام نه کوي. هغې بس دا خبره بیخي پرېښې ده، تپوس هم نه کوي. هل ته هم چې ستنېږي امکانات نشته دی او موسم هم جمعې پیل دی. بل چارواکي آبادۍ ته هم اجازه نه ورکوي چې چا شخصي ځمکې دي یا په خرګوټو کې نمرې لري. دا بله یوه ستونزه ده.
دغه ډول د کډوالو د شورا یو بل غړی سید اغا وایي چې پنجاب نه هو زیاتره کډوال راوستل شو، البته خیبر پختونخوا کې ورسره نرمي کیږي، خو بیا هم خلق تنگ دي او تلو ته تیار دي.
دا ټول کیمپونه یې ټول دغه کړي نوټیفیکیشن یې ورکړي دي چې کیمپونه خالی کړي. کم یو که پاتې وي نو هغه ته هم داسې نوټیس یې ورکړي دي چې تاسې په خپله خوښه لاړ شئ. نو د کیمپونو حالت خو بیخي خراب دی، هېڅ کوم دغه نشته دی، د پاتې کېدو کوم چانس یې نشته. ډېر کم خلک لکه په وړو کې چې مالګه وي ډېر کم خلک پاتې دي، او صرف په دغه کورونو کې چې کوم خلک دي نو دا تر اوسه د کیپیکې نه دي روان شوي. دوی هم نور تنګ دي، خو نه پوهېږو چې څه شته په انتظار. نور خو انتظار کېدل هم مشکل دی، ځکه چې یو سړی چاته دشمن وایي نو د دشمن په کور کې پاتې کېدل هم مشکله خبره ده، باید پاتې نه شي. نور زموږ تمه امید هم نشته د پاتې کېدو. خو یو خو د ترانسپورټ کمې دی، کې پی کې کې وایي چې تاسو په خپله خوښه لاړ شئ.
ولې په دې اړه مو چې کله د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان یو این سی آر پاکستان کې وایند قصر خان افریدینو پوښتل، نو دې مشال لیډو ته د واټس اپ میسج له لارې وویل چې یو این سی آر د پاکستان لخوا په هیواد کې د افغان کډوالو بېلابېل کیمپونه ختمولو پړه اندېښمن دی او باید دغه کډوال دی په رضاکارانه توګه مرحله وار او په باعزته لاره واپس ولېږل شي، نه چې په زور زبردستی. د پاکستان حکومت کال 2023 اکتوبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو ستنېدل اعلان کړو چې وروسته دغه پریکړه اسناد لرونکو لپاره هم اعلان شوه، او تر دغه اعلان وروسته د افغان کډوالو د واپسې عمل تر دې دمه دوامدار دی. بلخوا د پېښور هایکورټ یو پریکړه کې د هغو افغان کډوالو د شړلو لړۍ د ودرولو امر کړی چې له پاکستاني وګړو سره ودونه کړي او پاکستان ماشومان لري. د پېښور هایکورټ جسټس وقار احمد او جسټس کامران حیات میاخیل په ګډون یو بینچ د پنځشنبه په ورځ د هغو سو افغان وګړو د واپس لیکدولو د ودرولو عمل وکړ چې د پاکستاني میرمنو سره ودونه کړی دي او ماشومان لري. دغه کډوالو لپاره په عدالت کې وکالت وکیل سیف الله محب کاکا خیل او نعمان محب کاکا خیل کولو. دغه وکیلانو عدالت ته خواست وکړو چې د پاکستان د قانون مطابق چې د پاکستان اوسیدونکو زنانه سره کم بهر ملکی واده کړی دي هغه ته پاکستانی شناخت ورکول کیږي او دا د دوی قانوني او آئینی حق دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په ایران کې نوی تعلیمي کال پیل شوی، خو په دغه هیواد کې زرګونه افغان ماشومان له زده کړو پاتې دي. ځینو ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د ایران پوهنې وزارت نادولتي مؤسسو ته لیکونه استولي چې کډوال ماشومان مجذبوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
له ایران د جبري استلو د بهیر لچټکه دو او رځ پليتا پر افغان کډوالو د محدودیتونو لګولو سره هم مهاله په دغه هیواد کې د نوي تعلیمي کال پیل دو سره زرګونه افغان کډوال ماشومان خوندیو ته لتاګه پاتیسول. یو شمیر ایرانی رسنۍ راپور ورکړی چې د دغه هیواد چارواکو په ایران کې مدني سازمانونه د افغان کډوالو ماشومان ته د زده کړو برابرولو منع کړی دي. د ایران شرق ورځپاڼې د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 24مه د نوي تعلیمي کال د پیل په اړه راپور کې لیکلي چې د ایران د پوهنې وزارت غیر دولتي سازمانونو ته د لیکنو په استولو امر کړی چې د افغان کډوالو ماشومانو لپاره خپل تعلیمي فعالیتونه ودروي. دغه ورځپاڼې زیاته کړې چې تر تیر کال پورې دغه ماشومانو ته د سرشمیرنې پاڼو په کارولو ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل سوې وه، خو په ټکو یې سږ کال د دې پاڼو د اعتبار له لغوه کېدو سره ډیری زده کړو ته له لاسرسي راګرځول سوي دي. د ایراني رسنیو د معلوماتو له مخې د ایران مدني سازمانونو په دودیز ډول د هغو ماشومانو د ملاتړ لپاره کار کاوه چې د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله له ښوونځیو نه محروم پاتې دي. د ایران د حکومت د اقدام په ایران کې د یو شمیر افغان زده کوونکو او د هغوی د کورنیو اندېښنې راپارولې. وایي چې اوس بې بخلیکه او له ژونده ناهیلي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. اته کلنه افغانه ماشومه زهرا محمدي چې ټاکل سوې وه سږ کال د تهران په یو ښوونځي کې دوهم ټولګی پیل کړي، ازادي راډیو ته وویل دا وایي ما تیر کال لومړی ټولګی ولوسته او غوره نمرې مې هم ترلاسه کړې، خو سږ کال دوهم ټولګي ته نسم تلای. ځکه راته ویل چې تاسو د استوګنې اسناد نه لرئ، دا چې ښوونځي ته نسم تلای ډېره خواشینی یم. زه ژاړم ځکه چې زه له ښوونځي سره مینه لرم او غواړم چې ښوونځي ته لاړ سم او هلته زده کړې وکړم. یو افغان کډوال احمد ضیا، هغه پلار چې ایران کې د اوسېدو د اسنادو د نه لرلو له امله لورګانو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل سوې، هم ورته اندېښنه مطرح کوي.
د دې پر ځای چې زموږ لوڼې ښوونځي ته شامل کړي، زموږ دوسیه په لاس راکړه او ویل چې تاسو نور اسناد نه لرئ او دولت له دې وروسته اجازه نه درکوي. موږ اوس بې برخلیکه پاتې یو. لورګانې مې یوه یې په څلورم ټولګي کې وه چې باید سږ کال پنځم ته تللې وای، او بله یې شپږم کې وه چې باید سږ کال یې اووم ټولګی لوستی وای، خو له بده مرغه نوم لیکنه یې ونه شوه.
د اندېښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته واستول سي، لوڼې به یې بیا هم د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول سویو محدودیتونو له امله زده کړو ته دوام ورنه کړای سي. په ورته وخت کې د ایران قدس خبری آژانس د ایران د ښوونې او روزنې وزیر علی رضا کاظمی په حواله لیکلي چې سږ کال شاوخوا 50,000 د ښوونځیو په عمر برابر افغان ماشومان له نوم لیکنې محروم سوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د دې ډلې لپاره به داسې ترتیبات ونیول سي چې زده کړو ته د دوی د لاسرسي ستونزه حل کړي. د کاظمی په خبره تیر کال نږدې 650,000 بهرني زده کوونکي په ایران کې په زده کړو بوخت وو. د ایران په ښوونځیو کې د افغان کډوالو ماشومانو پر زده کړو دا محدودیت په داسې حال کې لګول سوی چې د تهران ولی محمد صادق متمدیان اعلان کړی چې د افغان غیر قانوني کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به روانه اونۍ پیل سي او دا پروسه په جدي توګه څاري. د ایران حکومت روان کال په پیل کې د نږدې 2,000,000 افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه باطل اعلان کړل او د دوی ایستل پیل کړل. د کډوالو د حقونو د ځینو مدافع بنسټونو د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پورې نږدې 2,000,000 کسان له ایرانه ایستل سوي او دا بهیر له دغه هیواد هر ورځ د زرګونو کډوالو په ایستلو دوام لري.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. ملګرو ملتو راپور ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر انټرنیټ بندیدو زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو مخه نیولې. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دغه سازمان پر ریلیف پاڼه د یو راپور په خپرولو ویلي د انټرنیټ بندیدو د مرستندویه ادارو او ژغورونکو ډلو ترمنځ اړیکې له خنډ سره مخ کړي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د ورستیو زلزله ځپل سویو ته د مرستو رسولو د بهیر د پڅوالي په اړه د اندېښنو په دوام تازه د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر انټرنیټ بندښت زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو بهیر پڅ کړای دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر په 25مه د دغه سازمان پر ریلیف پاڼه د یو تازه راپور په خپرولو سره ویلي چې د انټرنیټ بندیدو د مرستندویه ادارو او ژغورونکو ډلو ترمنځ اړیکې ستونزمنې کړي. کړی دي. او چا په خپل راپور کې دا هم ویلي چې په کونړ ولایت کې په زلزله ځپلو سیمو کې 94% خلک په خلاصه فضا یا موقتی سرپناو کې ژوند کوي. د غیدارې د زمي موسم پر انګ دي کېدو دوی ته د بیړنۍ مرستو پر اړتیا ټینګار کړای دی. د مرستندویه ادارو ځینې کارکوونکي او زلزله ځپلي هم تاییدوي چې د انټرنیټ ستونزې د مرستو رسولو بهیر ورو کړای دی. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره د مرستې د یوې خیریه مؤسسې کارکوونکي عبید رحمان وویل
هغه په بانک کې پاتې وو، بانکونو حساب ټول بند وو، نو هغې په حساب باندې موږ ته د انټرنیټ لږ دغه مشکلات جوړ کړل او سره زموږ دا کوم بېرته چې بودیز موږ دفتر اپلوډ کولو هغې کې لږ موږ ته مشکل جوړ شوی دی چې هغه چې فایبر نوري نه وي نو موږ د موبایل انټرنیټ باندې هغه مخکې نه ځي، نو هغه موږ دلته خریداري کړې وه، د خلکو سره موادې کړې وې او هغه خریداري په اساس باندې خلکو موږ ته مال نه راکوو.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چله سیمې اوسیدونکي فرید هم په خپله سیمه کې د انټرنیټ د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
انټرنیټ ډېر کمزور دی، انټرنیټ سره کار نه کوي، څوک چې انټرنیټ نه کار اخلي یا د سیبل لاره کوي نو بیا هغه د ساحې نه وځي لاندې ساحو ته کته شوي بازار ته یا ولسوالۍ طرف ته بیا انټرنیټ کار شروع کړل. ته دوایي په بخش مشکلاتونه شته او هواګانې یخېږي لګیا دي، کمپنیو ته ډېر ضرورت ده خیمو او د غذایی موادو ضرورت هم شته.
د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي سبا ګل هم وایي چې خلک اړتیا لري چې مرستې پر وخت ور ورسیږي.
د خلکو حیوانات لمنځه تللي او نباتات هم خراب شوي، دا چې نباتات او حیوانات لمنځه تللي او خراب شوي نو د انسانانو وضعیت بالخصوص د ماشومانو وضعیت ډېر زیات خراب دی. دولت هم د نور کوم مؤسسه خارجي جوګانې وي چې دغه خلکو د کار د اوبو د خوراکي توکو د سرپنا او بالخصوص ماشومان او سپینګری بوډاګان په ډېر بد وضعیت کې دي چې د مرستې میدان ته راودانګي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره څه باندې 20 میلیونه ډالر ځانګړي شوي، خو د دغه سازمان په خبره د زیانمنو شویو خلکو د ټولو اړتیاو د پوره کولو لپاره 115 میلیون ډالر نه زیاتو پیسو ته اړتیا ده. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ پرې کېدل په داسې حال کې له زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو بهیر ټکنای کړی چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان په یو شمېر نور ولایتونو کې هم د نوري فایبر انټرنیټ پرې شوی چې له امله یې د دفترونو کارونه یې ګډوډ کړي او کورنۍ یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده په امر د افغانستان له لسو څخه په زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ بند کړی، هغه اقدام چې ملي او په نړیواله کچه یې غبرګونونه راپارولي دي. د نوري فایبر انټرنیټ یو ډول انټرنیټي شبکه ده چې افغانستان له 5 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي او د راپورونو له مخې د دغه هیواد په 26 ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کېده. څارونکي په دې باور دي چې د دغه انټرنیټي خدمتونو پرې کېدل ممکن د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د چارو په پرمختګ شدید منفي اغیز وکړي. د اګست د 1.5 نیټې مرګونې زلزلې د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې پراخه ویجاړي رامنځته کړه. د رسمي شمیرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې تر 2200 ډیر کسان مړه شوي او نږدې 4000 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په خپل راپور کې ویلي چې وروستۍ زلزلې لږ تر لږه 8500 کورنۍ یعنی شاوخوا 55000 کسان اغیزمن کړي دي او سربیره پر دې یادې زلزلې څه باندې 1000 څاروي له منځه وړي چې له امله یې 90% زیانمن شویو کورنیو خپلې خوراکي سرچینې له لاسه ورکړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د خزینه لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام د سه شنبې په ورځ د هند او سریلانکا په کوربتوب پیلېږي. د 500 اوورونو په دې اتلولۍ کې د نړۍ اته لوبډلو برخه اخیستې. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا څلورم ځل دی چې هند د ښځینه کرکټ د نړیوال جام کوربه کیږي او د سریلانکا لومړی وار دی. د ښځینه کرکټ د یو رسنیو لوبو نړیوال جام تر بلې هرې لوبډلې آسترالیا ډیر خپل کړی دی. د آسترالیا ټیم په تیرو 14 اتلولیو کې وخپلې کړي دي او سش کال هم د تیر جام د اتل په توګه برخه اخلي. سش کال د آسترالیا، بنګلادیش، انګلستان، هند، نیوزیلند، پاکستان، جنوبي افریقا او سریلانکا لوبډلو برخه پکې اخیستې ده. هر ټیم به له بل سره مسابقه وکړي او په اخره کې به څلور مخکښ لوبډلې نیمه پایلوبې ته ووزي. پایلوبه به بیا د نومبر په 2 تر سره شي. د دې نړیوال جام د پیل مراسم د هند په ګوهاټی کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې په پام کې دي او لومړی مسابقه د دې جام د دوو کوربنو ترمنځ ده، د سریلانکا او هند ترمنځ. د بالیوډ د سندرغاړي شاریا ګوشال په سندره به دا مراسم پیل شي. ګوشال د هند له هغو سندرغاړو څخه یوه ده چې ډېرې جایزې یې ګټلې دي. د ښځو د کرکټ نړیوال جام په څلورو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. تر اوسه دا اتلولي د اتو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې ده او تمه ده چې بله پلا یعنې په 2029 کې دا سیالي د لسو لوبډلو ترمنځ وشي. که څه هم د ټیمونو شمیر په دې جام کې زیاتی شي، خو افغان ټیم چې له کومو ننګونو سره مخامخ دی شایي دا هیله ونه لري چې په دې جام کې به د ګډون چانس ترلاسه کوي. په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی دی، د ښځو پر سپورټي لوبو یې بندیز لګولی او د کرکټ د ښځینه لوبډلې لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي دي. سږ کال د کرکټ نړیوالې شورا هڅې پیل کړې چې د افغانستان د ښځینه ټیم لوبغاړي سره یو ځای کړي، د هغوی روزنه وکړي او د تمریناتو مناسب چاپیریال ورته برابر کړي. په دې ترڅ کې د جنوري 1 د افغانستان د ښځینه کرکټ لوبغاړو یولس کسیزه ډله د بې پولي ښځینه کرکټ لوبغاړو له ټیم سره مسابقه وکړه. دا لوبه د استرالیا په میلبرن کې ترسره شوه او دا د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه وه چې د 2 وکټو په توپیر یې بایلوده. د سږ کال د نړیوال جام بل سیاسي اړخ دا دی چې پاکستاني لوبډلې په هند کې له لوبو څخه ډډه کړې ده. د همدې لپاره د کرکټ نړیوال شورا 2 میاشتې مخکې پریکړه وکړه چې د پاکستان ټولې لوبې به په سریلانکا کې ترسره شي او که د پاکستان لوبډله نیمه پایلوب یا پایلوبې ته ووته، هغه مسابقه به هم په سریلانکا کې وشي.
د ازادي راډیو لالارې تشپژم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
بیا هم له کرکټه دا چې په خوست کې د یوې خصوصي رسنۍ په نوښت د ځوانانو کرکټ جام د 20 لوبو دویم پړاو پیل شوی. د لوبو منتظمین وایي دا سیالۍ د خوست په ګډون په 4 ولایتو کې ترسره کیږي او د هیواد د 8 ولایتونو څخه به یوه مخکښه لوبډله پکې برخه ولري. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
په خوست کې د ځوانانو کرکټ جام د 20 لوبو دویم پړاو پیل شو. په یاد لوبو کې چې د یوې خصوصي رسنۍ په نوښت جوړې شوې، د خوست، پکتیا، کندوز، بلخ، ننګرهار، کابل، کندهار او هلمند ولایتونو د کرکټ 8 مخکښ لوبډلې برخه اخلي چې د خوست په ګډون به په 4 ولایتونو کې ترسره شي. د لوبو یو منتظم راز محمد باوري مشال راډیو ته وویل
خصوصي طور هم د ځوانانو د دغه ډول سالم مصرفیت لپاره کار وکړي او بیا د ورزش ادارې د دغه خصوصي طور سره همکاري وسیږي تر څو د فعالیت اجازه ورکړي او هغوی په دغه برخه کې مخکې لاړ شي.
خوستی لوبغاړي سپورت دوی لپاره له روغتیا ساتنې او د سپورتي وړتیاو د لوړولو سربیره د ټولنیز ژوند په نورو برخو کې هم اغیزمن بولي او زیاتوي د پیژنګلوي او اړیکو ساحه ورسره پراخیږي. د خوست یو تن لوبغاړي صادق شاه اتل او د پکتیا لوبغاړي حبیب الله ریحان وویل
سپورت په عموما کې زیاتې پیدا لري او ځوانان جذبوي او د یو بل ولایت ترمنځ او په خپل منځ کې ځوانان ترمنځ او کوي اړیکې پیدا کوي.
نوی ځوانان چې پرفارمنس کوي اکثره دا لایف میچونه دي، د کې پرمختګ دی کې ځوانان خپل استعدادونه ښایي. دا د تجارتي او دغه د لپاره ډیر مهم تجارتي لوبه کې خلک اخري تجاران.
په خوست کې کرکټ لوبې سره په ځانګړي ډول د ځوانانو لیوالتیا ته په کتو لوبغاړي غوښتنه کوي چې دوی ته د دې لوبې د مسلکي روزنې اسانتیاوي ډېرې شي. یو بل تن لوبغاړی ګوهر ارمان وایي
خوست کرکټ بیخي زیات دی، کرکټران ته چې وګوره بیخي زیات دی. څومره چې سخلت شي خوند به وکړي، هغه کا اکاډمۍ وي او کا ګراونډونه وي کنه، هغه خوند کوي باید نورم زیات شي او په کار خو داسې ده چې پلیران ته باید نورم سخلت جوړ شي.
بلخوا د افغانستان د کرکټ بورډ اداره د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا ډول لوبې چې د ځوانو استعدادونو له روزنې او د کرکټ پرمختګ سره مرسته کوي ګټورې بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ استازي خوشحال نیازی وویل
مطلب د نوي ځوانانو لپاره یو ښه هغه ده، زیری ده، یعنی هغه ځوانان چې مطلب د نورو لوبې نه پاتې دي په دې کې چې دوی ته یو فرصت برابرېږي چې هم خپل تمرینات ورکړي او هم خپل لوبډله ته ورسي. هر هغه هغه څوک چې د کرکټ په برخه کې د خدمت کوي د کرکټ بورډ اداره له دوی سره همکار ده.
یاد دیوی په خوست کې د شلاوري زلوبو په دې بهیر کې چې د خوست او پکتیا یوې یوې لوبډلې پکې ګډون کړی و، د پکتیا احساس نیازی لوبډلې په پوره شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو 158 منډې جوړې کړې، چې په مقابل کې د خوست اتلانو لوبډلې په 14.2 اورونو کې یوازې د دوو لوبغاړو په زیان یاد هدف پوره کړ او د دغو سیالیو دویم پړاو ته یې لاره ومونده.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له 1 ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خپريږي.
د دې خپرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې.
د ازادي ملما
احمد شیبریم سلامونه. محمد الله مسعود می په خبرونه کې ملما دی. د هم لیکل کوي، هم استاد دی، هم رسم کوي او هم سپورت کوي. شاید ډیر خلک ورزش وکړي، خدای د حرفه تربیه د مختوري د دوی هر کله کوم. کچیرته لمړی مسعود صاحب لتاسو واورم چې دغه مختلف شان څنګه ستاسو په وجود کې راټول شوی دی.
ډیر مننه خوشاله سه محترم شیبر سه پرملي قدم کې تاسو ته د ازادي رادیو ټول درنو اویدونکو ته سلامونه نیکه خیر وړاندې کوم. خوشاله سه قربان مشم محترم شیبر سه. دا اصل خبره چې ما شومتوب نه مې د زین هنرونو سره ډیر علاقه و مینه میوه، نو بیا چې کله را لوي شم په دوه هنرونو باندې مې کار وکړ. خپل وړتیا مې وکتل چې مثال زه په کوم برخه کار کوي شم، نو بیا مې دغه هنرونه سره پیل کړه. دا ځینې هنرونه داسې دي چې د یو بل سره تړاو لري، لکه انځورګري شوه او خطاطي شوه که نه. نو دغه علاقه و مینه و ماغه و چې بس دغه لړۍ مې شروع کړه سره.
دغه مینه په ماشومتوب کې له څه وخته درته پیدا شوه؟ په د مکتب په وخت کې
خبره داسې وه چې ما خپله والد صاحب پلارجان مې شو، هغه خپله یو هنرمند سړی و. هغه به وخت نا وخت ما ته په کتابچه کې رسامي کوله، بل یې هغه ختم درلوده. نو هماغه د رسامۍ او هغه د خط تاثیر و چې ما باندې تاثیر وکړو، اغیز یې وکړو. نو وروسته بیا ما خپله کارونه دې کوله، نو پلار تشویق کړم دې برخه کې. ما ته بیا رسامۍ راوړلې، کتابچې راوړلې، رنګي راوړلې. نو ورور مې خپل کار شروع کړ، لړۍ دې ځنه پیل شوه.
ښاغلی مسعود، ستاسو پلار خو ډاکټري کوله، نو له طب سره مو څرنګه جوړ نه شو؟
خبره دا اصله چې ما خپله دغه مینه دې هنر سره وه، نو د تاسې ښکړې نه ما دغه برخه ته یو بل کشرې ورور دغه خپل طبي پیل کړه، ډاکټر شوغه. ما خپل دغه مینه علاقه دې هنر سره وه، نو دم دې برخه کې تشویقولم چې ته دا کار کوي شي، زګر سم خپل اړم پکې.
هنر خوب یو فطری استعداد غواړي، په دې برخه کې به نورې پوښتنې هم وکم، لیکن بیا حقوق مو څرنګه انتخاب کړل چې حقوق ولولې؟
کله چې دولسم ټولګي ته ورسېدم ما خپل دغه زړه مې دا غوښتل چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه ما دغه د هنر د رسامۍ او د خطاطۍ تر څنګ د شعر لیکلو غم درلوده. داسې هنر راسره و، شعرونه به مې لیکله، ډېر مینه علاقه مې ادبیاتو سره وه. نو بیا خدای شته دغه هغه وخت کې زه دومره عمر کې نه وم، دغه د مکتب یو کوم عالم وایي هغه راته وایي چې ادبیات څه کې ادبیات من وله. نو هغه خبرې تاثیر چې ما بیا بیخی په کانکور کې انتخاب نه کړ، نو داسې هغه کوم تالات کې زه من بیا مې حقوق کې انتخاب کړل او دغه ته خدای ورباره ایم کړم.
په کوم کال له حقوقو فارغ شوې؟
څوارلس سوه کال.
کله چې مو د سند واخیست چې له حقوقو فارغ شوې، د څه احساس مو نه کو چې کاشکې مو ادبیات لوستی وای؟
او بالکل اوس هم دا احساس کوم چې کاشکې ما ادبیات لوستی وای. خو خبره دا ده چې ځینې خلک دا خبره کوي چې یو شی ته مسلکي ولولې بیا د مینې علاقه دې ورسره کمیږي. نو ولا اوس هم دغه په خپل وجود کې دغه احساس کوم چې کاشکې ادبیات مې لوستی وای. خو بیا هغه مطالعه کوم زه.
خو تاسو اوس هم لیکل کوي او مطالعه هم کوي، شعر هم لیکي، د بل اړخ ته راشم، استادی مو څنګه انتخاب کړه؟ د حقوقو په برخه کې مو کار نشوي پیدا کولای؟
استاذ خدا سوا چی دغه خپل چیز پانتون کې کامیاب شوم یم یو شخصي لسه کې کار ته بیا مې سونه شه الته استاذ یو کړ نو هغه دي شاګردانو مینا وای ما ته تدریس یو سره وو کنه چې دوی ډېر خدمت ډاډ راکا نو دین به برخه سره مینا علاقه زیاته شوله نو تقریبا دغه ته نه کله کې چې زه اوس دغه وخت کې کار کوم نو هغه بل سیاسي برخه ته ما خپله علاقه نه درلوده چې دغه لوی برخه ما ته ښیي
د معلمی په برخه کې کراته وایسي ساسو زدکونکي د کوم عمرونو دي
زه خو خپل بیو خونیز مرکز لرم خپل ولسوالی کې مرزکی ولسوالی کې زه دغه کار کوم پکتیا مرزکی ولسوالی کې ما نو یو خونیز مرکز مې راکې شخصي دا کې ما سره مختلف عمرونو علاقان شته دي ماشومان هم شته دي ځوانان هم شته دي پکې زه بلابلې برخې تدریس کوم چې ما انشاء الله ام داسې خطاطی د انځورګری دا او د انګلیسي ژبې هم یو کلاس لرم البته بل هغه د جون کوم هغه چې دا دی یو شخصي داسې مؤسسي غوډه جوړ شوې ټولګي د محلي ټولګي موږ ته وایو په دا کې بیا دغه د لکه د مکتب کوم سیستم چې دغه تدریسي دا کې ذکر کوم هغه چې مسره ماشومان دي
د ماشومان ته تدریس سخت دی که ماشومان
زما په نظر ماشومان ته به سخت وي خو که چېرته یو ښوونکی د زړونه کار وکړي په مینه علاقه باندې تدریس وکړي نو بیا هېچا ته هم نه ده سخت خو ماشومان داسې چې هغه ډېرې هغه ته اړتیا لري مینې ته اړتیا لري ډېر عاطفې ته اړتیا لري ډېر کار ته اړتیا لري داسې لکه هغه د یو فصل چې کله روزل کېږي زه دا خبره بیا زیاته کړم چې موږ باید دغه اول ټولګیو ته داسې ورته ځان ودرو چې هغه په لوړه سطح باندې معلومان وي متاسفانه زموږ مکاتب کې داسې کې چې دغه ول دویم دریم تل کې داسې معلومات کې چې هغه ملایقه نه وي نو دغه دوی دغه د علمي پیل چې کیږي اول ټولګي نه کیږي دویم ټولګي نه کیږي نو کدا خوونه شي بیا دوی هغه علمي مختصات یو څه تک نه کیږي د درس علاقه کمیږي دا خبره ده
ستاسو خپل تجربه د دې تیرو کلونو په ترڅ کې چې استادې مو کړې ده څه ترته وایي چې ماشومان سره د تدریس په وخت کې کوم چلند بریالي و ستاسو په باور او ستاسو تجربه په اساس
ما خپل د برخه دغه د تدریس کوم چارې چې د مازیات لیکلم دي ما په نظر د ماشومان سره د مینې د عاطفي تړاو ډیر ضروري دی ډیر مهم ده بل دوی ته وخت ورکول دي ته جرأت ورکول دي د خبرو غږ اوریدل دي دوی سره په تشدد باندې نه مخ کې نه مخ کې دل دي زنه خلک ګمان کوي چې زه که ماشوم ته کوم یو شاګرد باندې فشار راوړم چې دومره کار وکړ کنه دام نه کیږي بل ځینې داسې تخنیک لري چې ماشوم باید خپل وه حاصل شي کنه چې دا کار خپل اجرا کړي زه اوس ماشوم ته دانو هم چې ما ته لاس مخه غولي کا په ځینې سال پرانې دنده ولي کا چې دا غدي لوب وخم زونی سم دته بس سیستم زو جوړوم چې دا ما ته خپل دي شوق لږه کار وکړي مثال په کورنۍ د نکه زی مثال وړاندې کوم چې دوی ته ما د ستورو یو برخه ټاکلې ده کنه یو مخ یو ستوري لري نو کوم شاګرد زیات کار کړي هغه زیات ستوري ګټي بیا دغه ونی کې جمع کیږي ستوري دوی ته د اساس باندې جایزه ورکول کیږي چارته مدار زور کوم د ماشومان سره د چیتو شاګردانو سره د مینې د عاطفي د ښو اخلاقو چلند ډیر مهم ده چې دوی باندې زیات اغیز کوي همدغه د کوم کې اغیز ده چې د شخصیت او د ورکیو د یم د اخلاق څخه متاثر کیږي بیا
مسعود صاحب تاسو څه ډالۍ ورکوي جایزه مو څه وي
جام شم شپر سه محترم ما د قدیم نه ټولګي کې د درې برخه لرم دغه ما د دې جایزې نوم ورکړی دا په دا کې یو دی استاد الفت جایزه ده بل د استاد شکون ده بل د استاد غزنفر جایزه ده په یو برخه کې یو شاګرد غوره مقاله لیکي بلکې غوره خاطره ده بل غوره کیسه ده نو دا په ونه کې سره اخلم الحمدلله د لیکلو برخه کېږي او باندې جایزې برخه هم پکې ده نو په اونې په اخر کې بیا د تاسو مثال رسانی ورکوم ما دې نوم خطاتي باندې لیکم یا ورته مډال ورکوم نو دې ډیر زیات خوشحالي هسيږي او دې کومه خطره مکرا چې لیکلې وي هغه زب یا پساب بنا اړوم او خپل غلې کې وزن سره ساتنه
دغه کورنۍ کار مشانو ته هم تاسو سپاره او کنه دا د ټیټو سنفونو شاګردانو لپاره ده
نا دا ټول دا کار کی ما سره یو بل ټولګي غاډ نیکواله ټولګي دا کی دا مشمن ازونان دي ما سره البته نیما یو شاګیر دغه تقریبا سوار لسکاله مو غو یو کتابم ولیکل چې دا کتابم دا الوت ما دا کی صاحب یا دی ډیرو غسره شریک کړم نو ډیره خیلی کلی و دي مشمن ته کیسه لیکل الوت په لمه پیسو نو هغه برخه کم دی کار کوي دوی دغه خیالي برخه ډیره پرمختګ کړی دی مثال تخیل کې درته کړی دی زیش کله ته مثال ته ورسامي جوړ کمه دغه باندې دیو کیسه جوړي مثال یو مرغی ما تصویر کړی دا مرغی ته د دې د یو خیالي کیسه جوړه کیږي ته مثال ډیالوګ ورکی ژوند ورکی سفرونه ورکی مهاجرې کی یو بل غور کنه ډیر جالب غور ته جوړی داستان ورته جوړی بیا
زه چې خپل د خپل مکتب وخت را پوزړ کم نو چې کله به له مکتب رخصتې دو زما په ګډون به ماشومان وړي شور جوړ کړی وو چې را لوی شوم وروسته مې ډېر فکر پیو کو چې دغه شور د څه لپاره داسې احساس مې وکړو چې دا شور د دې لپاره و چې لکه په یوه زندان کې چې دا شاګردان بندیان وي او چې بیرته له دې راوځي او غالمغال کوي او شور جوړوي ستاسو شاګردان څرنګه کله چې رخصتی شي شور غالمغالي وي او کنه غلي روان وي
جان مشم زه به دې زله خبره درته وکړم مثال ما سره چې کوم علاقان دي دوی هغه کله چې د جوبي ورځ راشي دې ته خپوي چې دا جمعې ورځ خو سبا ته موږ مثال درس نه لرو انتخابونه احساس کوي خپوي مثال کله چې وځي دې د خپګونه احساس کوي چې دلته موږ ډیر خوشاله وو ډیر یو شی مزه کړه کنه نو زه پریږم چې دې وړي داسې کې هغه هغه دې برخورد خبره بیا مره ګرځي کنه چې ته دې ته ښه تدریس ورکې دې ته مثال مینا ورکې محبت ورکې ښه چلند ورسره وکې دې په دوی هغه کومه مثال درس لري خپګونه احساس کوي بل اکمن ماشومان چې دې شوخي کوي مثال شیطانی کوي هغه دې خپل حق ده دا سی هغه ته توقع هم نه لیکو چې مثال دې لوی سړي توقع دی وکړو نو خدای شي ما شاګردان چې کوم دي هغه دا سی چې خپکیږي کوم راز باندې چې درس نه لري د خپګون احساس کوي ما تخپل په خاطرو کې مدالې کړې دي چې استاد جان مثال کې جمعې ورځ راشي بل رخصتي راشي دوی د خپګون احساس کوي ولې چې موږ هغه قیمتي وخت ځای کې موږ یو څه پکې لولو نه
د ځینی ارواپوهان حتی د روغتیا پال به وایم هغه هم په دې باور دي ک ماشوم لوبيونه کې نو دغه وجود له انرژي ډک دی د باید هغه کې شوخي وکي او ناکراری وکي کله چې د کوټې په منځ کې منډه واخلي نو د لوب لپاره د دوی وخت ډیر ضروری دی چې دوی ته باید د لوب وخت وباسي تاسو شاګردان څو وخت تفریح کوي څو ځله
ما سره چې کوم شاګردان دي زه خپل دغه د سپورت برخه کې هم کار کوم دغه د ورزش استادم یم دوی مثال د مازیګر لمخې یا د سهار لمخې هم د تفریح برخه کې ځینې وخت ورکوم او بل تاسو چې کله ور دی مثال د کلی ولسته یو لاسي هغه ماته راشي را فور راشي دغه شاګرد لاسي شتنی او شوخي کړي وکړه زه بیا مخه بخنور ترایم چې مثال د ټول اړکان په مخ کې دی ته چې دغه کار دی ولې کړه وکړه یا ورته کاغذ کې او شی ولیکم د تفریح پټ ورکم یا داسې یو خیالي کیسه ځانه جوړ کړم مثال ډیالوګ کې بدل کړم کرکټر ته بدل کړم چې داسې والا کو هغه وکړه هغه خپل د چې کومه منفي نقطه اجرا کړي دغه غي ور باندې پوښي نو تفریح هم کوي ما سره خپل ورزشم زنه شاګردان کوي مثال جمعې پورز دانه نو موږ منډه وکړه ته ګرونو سره کړه کې منډه وکړه تفریح ته هم خور کوم ورته داسې درسونه هم منظم د مخته روان دي
مسعود صاحب که چیرته د سپورت برخه تراشم تاسو لکم سپورت سره مومینه وا او څومره وخت کیږي چې په خپل سپورت کوي
ما خلومړی علاقه دی کرکټ سره بیا کرکټ رانه پات شو په بیا له سودرینې کال کې می جیم ورزش پیل کړ په بدن خورا چې ورته وای غان بیا وه تا کلم دغه ورزش وکړو د تر څنګ می دی بوکس ته نام کاو نو دغه څلور کال کې چې زه په پریپارټ ورزش کې کار کوم دا خپل کلی کې می یو کلب جوړ کړا ما سره تقریبا تر شپیتو بیا پورې شاګردان دي نو دې دا دوه ټیمه زه بیا وخت لرم چې مازیګر ما خريته زه خپل نور کوم
نو په دې حساب تاسو خپل ځان ته د تفریح وخت نه لري که څنګه
تفریح وخت لرم مثال سهار وختي کې زه بیا کله ور باغ ته ځم او خپل د ورزش ته سیده شي دا مې یو تفریح ده چې ښه اجرا شي خپل استادیان سره وځي دا ما خپل یو تفریح درته
د ورزش شاګردان مو څنګه دي دوی پرمختګ کړي
او پرمختګ کړي دا د ماشاله په کلیک دی ما سره نو زه خپل د وطن بیا ما ګرځېست شي خو ست کله ور خپل ولسوالۍ کې مسابقه ورته جوړه مبل ما یو دغه نه دی کړی مهاري لوب کې مهم کار کړل دغه دی خلک چې مثال مصر ورزش نکي یو ته داسې دي تیګه چونی مسابقه تیاری کړی دی لاس چا کوي مسابقه درسو دغه نور خلک هم یو انګیزه واخلي چې دغه ورزش سره مینه پیدا شي څومره هم به دغه سرک باندې منډي وهلې نو خدای شته دغه تاثیر په خلکو باندې مشو سهار وختي کې بلوي هم خلک راوتلو دې په قدم ها دې په خاطر باندې شدید غا صحت خشي مثالیا غا کوم دی وزن چې دغه کنټرول کی
د وزن د کنټرول په برخه کې خو ډیر لا شوونې د دې ځینې خواړه د صحت لپاره شنه بي استاسو کوم شاګردان سي د پکومه برخه کې ورزش کوي، نو دوی ته خو په دې برخه کې لارښوونه پکار ده. آیا دا لارښوونه ورته کوي او دوی عمل پې کوي؟
او بالکل بالکل، مونږ چې کله مسابقو ته ځو بیا موږ ورته رژیم په نوم هغه لکه دای فوډ شي کنه، زه دغه برنامه ورکوم چې دوی له غوړو څخه د وشي ته ډوډۍ څخه همداسې د خوږو څخه پرهیز کوي، لکه جوس کړي شیان دې کار دی، هغه دوی ته مثال دی راکته کې لکه الوګان شو، وریجې شوې، سلاته شو، دغه شیان ډېر کاروي، نو د غوړو همداسې ډوډۍ څخه بیا پرهیز کوي. هغه برنامه زه ورکوم چې ورځ کې تاسو دغه برنامه به څنګه آماده کوي، څنګه وخورئ، څنګه مخته لاړ شئ، دوی برخه کې دوی سره کار کړی دی. اوس هم دوی ډېر کنټرول راکی کنه، دوی د وجود فټنس چې دا زه هر جمله د وزنونه ګورم چې څومره پرمختګ کړی، څومره کم شوی ده، دا برخه کې زه کار سره کوم.
د هغه برخه ته راشم، د لیکوالي تاسو شعر هم لیکي، څنګه د شعر لیکل مو دوام لري؟
او دوام لري، خو خدای شته اوس وختونه کې بیا نثر زیات لیکم، خپل خاطرې زیات لیکم. شیبر سه محترم، ما دغه څلور کاله کېږي چې زه هر ورځ د کوم خاطره چې ما باندې تیریږي مهم ټکی وي کنه، دغه ځان سره زه لیکم. اوس یې نغشمرې تر رپی متر 1500 ما وختي دي، نو په دغه نثر باندې ډیر وسه مخته شوی ما، دغه ډیر خوند ده. بل د شعر زیات نه لیکم، خو لوست زیات کوم، لوی شعر ډیر زیات ولما، یو د شعر څخه زیات خوند اخلم.
د خاطرې لیکل خو تر ډیره داسې وي چې موضوع مخکې له مخکې په ذهن کې وي، او شعر څنګه یو خیال درته راځي او ناڅاپه لیکي او کنه په خپل لیکل کې؟
شعر داسې ده چې موږ غلا کا غرنیز علا کا یو کوی مې او شعرینه طبیعت لري، کله چې زه غرته خېجم یا کله دغه طبیعت کوم او د خپل ماته یو شعر راکې، انداس یو ریاضت په الهام راکې، یا چې کله دی یو لوی شاعر شاعر له ملکه استاد پسرلای شو، انداسې کاروان صاحب شو، درویش درانه شو، سودا زخل کور کې کتابخانه هم لرمه، نو دې سره ډېر مسرکو ما اغه هم د سیویر هم غنته راکې، ما په شعر کې یو بخې ما په دغه خیال کې وغه جوړ کې کنه، انداسې نورم د خپل کله ور دغه دی تیر شیرونه باندې ز فکر کوم، نو دا سی یو ریاضت غنته کې بس کله ور نو خیال را شي را سره شعر کړه.
مخکې تاسو وویل سړي د خاطرې مو لیکلې دي، دا خاطرې لنډې لنډې دي او کنه؟ تقریبا په اوسط حساب یو خاطره مو څو کلمې ده یا څو مخه ده؟
بس دقیقه نه درته معلوم، خو خاطرې لنډې هم شته دي، اوږدې هم شته دي، ځینې خاطرې مخونه مخونه دام کړی ده، ځینې خاطرې بیا لنډې دي. ما خپل د خاطرې بیا په موبایل کې لیکلې دي، زه د موبایل کې به ډېر راغی ما په ټایپینګ کې،
نو څنګه بیا په بل ځای کې مو هم خوندې کړې دي، اسنه چې خدای مکړه په موبایل کې پاک شي.
نه راځرو ما بل ځای کې کړې دي، لیکل ته خو ډېر وخت نه لرم چې کتاب چیته نقل کوم، خو په واتس اپ بل هغه کې مې ځان ته غوته جوړ کړې ده، هلته خوندې کړې دي.
د هغه برخه ته کبیر تر وګرځم، د مختلفو حاتو تاسو کسان په پیل کې هم جنو شانو ته اشاره وکړه، د ټولو شانو ته رسیدل د یو چا لپاره سخت نه وي چې هم د ورځې زده کوونکو ته درس ورکړي، بیا سهار له کوره ووځي، مازدیګر د ورزش شاګردانو سره وخت تیر کړي، په جمعې کې هم منډې ووهي، او په نورو ورځو کې هم او لیکوالي هم وکړي، او پرله پسې خاطرې هم ولیکي، څه وخت ممکنه ده چې یو څوک د ډیرو کارونو له هودي ووځي؟
زه دا کوشش کوم چې دغه کوم کار چې کومه ده په ښه شان سره ترسره کړم، نور ستړی یم خدای شته کنه، او بیا هم کله چې د خپل شاګردان وینم هغه داسې روحیه ماته راکوي، یو ډاډ ماته راکوي، مثال که زه ستړی هم شم خودي یو آینده به لري کنه، نو دا هغه ده چې دغه دا تشویق ماته راکوي. کله ور دغه خپل کلي ولس کې داسې خلک ځینې وي چې ماته تشویقوي مې، یا په رسنیو کې هم داسې خلک ما سره شته دي، هغه ماته یو ډاډ راکوي، تشویق راکوي، نو ځکه زه مخته روان یم. بل دغسې ده چې ځواني د کار دوره ده، زه وایم چې دغه ځواني که دا کې تېره کړم دا ماته ډېره ښه کنه، خیر ستړی دی شمه، خولې دی شمه، تکلیف هم راشي، خو چې نور خلک باید جوړ شي کنه، دا نسل چې کوم ده، نو دې په خاطر زه دا کار کوم.
دا خود احساس خبره شوله چې تاسو لري په ورته وخت کې نظم د دې پیسې کې انسان ډیر کار نه وکړي؟ ملکه چرته څوک په خپل ژوند کې نظم مراعت کی چې په دې وخت کې بدا کوم په دې وخت کې بدا کوم په دې وخت کې بدا کوم او هغه تکرار کی دغه تکرار په خپل د انرژي سبب کی شنه
همداسې دا ما کوشش دا کړی ده چې د خپل ځان لپاره مې یو مهالویش جوړ کړی ده او بل زیات کوشش دا کوم چې زه تدریس کوم دغه تدریس داسې ترسره کوم چې که ستړی کېږم خو بیرته یو ډاډ اخلم یو انرژي اخلم یعنی کله چې زه دغه یو تدریس ورکوم او شاګرد مې درس باندې پوه شي نو خدای شته کوم انرژي چې ما مصرف شي ده بیرته زه واخلم چې ما خبر نه یو شی زده کړی دي همداسې دغه د سپورت برخه شوه د لیکوالۍ برخه شوه کومه برخه ده کنه بیرته زه یو روحیه یو ډاډ اخلم نو ځان داسې سکون کې احساسوم بیا
د رسم په برخه کې مډیر خبرې ونه کړې تاسو چې زده کوونکو ته کوم رسمونه کوي دا خو چې د جایزې لپاره رسم طبیعي خبره ده ماشومانو ته به ژر ژر یو شی رسموي لیکن د ځان لپاره کېدای شي چې ځینې هنري رسمونه باندې ډیر وخت تیر کړي همداسې ده
همداسې ده
تر اوسه پورې څو داسې رسمونه لري چې فکر کوي چې دا خو هنري دي او ارزښت لري او له ځان سره مو ساتلې دي
جامه شمنه له مصر غسی 15 د شلو پورې هنري تابلوګان شته دي چې هغه ساتلې دي کار نور باندې کړی ده او برادر شي ما تیر کال یو هنري نندارتونم جوړ کړی او دغه د رسامې څخه کوشش دا کوم چې خپل دغه کلی ولس کې کوم هنري شیان چې دي مثال یو تاریخي ژوند مې رسم کړی ده یو تاریخي زیارت ته ورغلی هغه مې تصویر کړی ده همداسې دغه شیان مې راخیستي دي چې دغه ولس خلک یې وګوري کنه یا خپل کنه ده کله ورځ زه غره ته وخېږم ځان سره دغه د رسامې کتابچه یو شم بس کلی ته وګورم سترګې مې پخوږې شي نو هغه کورونه زه کاغذ ته راوړم نو ډېر خوند راکړي نو هنري کارونه سره شته دي خو اوس وخت کې زیات غني راوته یا فرصت ماته نه وي چې زه دغه کار وکړم کنه نو انشاءالله بیا مې نیت ده چې کله دغه شپې لوی شي نو دغه برخه به هم شروع کړم له خیره
د رسم له خاطره لکه څرنګه چې ما ستاسو په فیسبوک کې ځینې انځورونه لیدلې دي رنګه دي نو د رنګ رسمونو لپاره خو وسایل په کار وي وسایل تاسو سره شته په مرزکی کې وسایل پیدا کولای شي
خپل هغه مرزکا کې وسایل نشته خو کله ورشي ګردیز تلاب شمه یا کابل تلاب شمه ته بیا پیدا کوم اگر زنه راوړم نو داسې زمخته زنه بل داسې دا چې زما خبره بده ته وکړم هغه وسایل چې هغه د هنر لپاره په کار دي کنه هغه تر سم نه دي کارولی ځکه چې یو هغه اقتصادي وضع هغه څه د ډېر لوړ ده جګ ده نو زه هغه شیان کاروم چې کیفیت یې هغه سرچیټ ده کنه دا برخه کې دا مشکلات شته دي مصره ده
او ستاسو زده کوونکي څرنګه هغوی هم بیا رسم کوي
او رسم کوي هغه زه کوشش کوم چې اول دې دغه د پنسل سره بلد شي دی اول دغه پنسلي کارونه کوي دا ستاسو چوال دغه پر سامې کې دغه د پنسل کار ضرور ده مهم ده چې دوی دغه رڼا وپېژني یا تیاره وپېژني یا مکسینګ وپېژني چې سطحه وپېژني یا مثال زه یو منظره تصویرونه په دا کې کوم شی لوی راشي کوم شی وړوکی راشي کوم شی باید اول جوړ شي کوم شی باید وروسته جوړ شي یعنی داسې حساب دی پوهېږي بیا رنګونه داسې دي چې هغه خپله یادونه سختي نه لري که نه هغه ورو ورو بیا جوړېږي خو اول کار دوی د پنسل شروع کوي چې پنسل سره کله بلد شي هغه سطحه وپېژني دې باندې چې پوه شي بیا مشکل نه وي ورته دومره
د ستاسو په زده کوونکو کې څه فکر کوي څه اټکل کوي په دې ماشومانو کې داسې څو کسان تاسو ته ښکاري چې دوی به په راتلونکي کې تکړه رسامان وي
شته دي انشاءالله ما سره دوی خوارم شته دي نو دوی په ډېر کم وخت کې بدلون کوي تغییر کړی ده نو زه بواریم چې دوه درې خو داسې کسان وي چې دغه برخه کې به دوی ډېر پرمختګ وکړي نو انشاءالله زه پرې بواریم ځکه زه چې دوی عمر کې نو ما داسې خواری نه شو کولی ما داسې کار نه شو کولی کنه دوی اوس په کم عمر کې دي خو دوی د هنري اثار چې دي ډېر ښکلي دي ډېر اعلی دي نو که عمر ته پاتې شي که نه انشاءالله دوی به شاهکار به جوړېږي انشاءالله
که ستاسو د سپورت شاګردانو ته راشم په هغوی کې داسې کسان شته چې د ولایاتو په سطحه باندې تکړه ځلیدلي وي
او شته بالکل ما سره څو شاګردان دي چې هغوی دغه د پریپیر په سطح کې داسې چې یو په میډال باندې لوبه کې بل په کمربند باندې کې ګره ما سره دوه شاګردان داسې دي درې شاګردان چې وو کمربندونه هم ګټلې دي نو موږ د خپل ځای شته ډېر وړوکی ځای ده خو چې کله زه دې د خواري ته ګورم دې د مهنت ته ګورم او دې نتیجې ته زه ګورم زه ډېر خو احساس کوم کنه نو ما تیر کال یو لوبه ته بوویلی وه په ګردیز کې دوی بیا کمربندونه هم واخېسته نو دا دې معنا ورکوي چې دوی دغه آینده به انشاءالله نور هم ورځ په ورځ ښه کېږي
محمد الله مسعود ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. کور ودان
قربان مشه مننه خوشاله سي بس خدای پاک مو خلره قربان مشه
سلامت.
محبت کسرے لمبے 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 میں بتا سے محبت کسرے لمبے 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 لے بنے بتا سے ڈولش بتا سے ہنسی بلی سپتا میں نے دام ہنسی بلی سپتا میں نے دام کدی سر گی تم رمڑے بتا پسے کدی سر گی تم رمڑے
محبت کسرے لمبے